له تیارو ترانا سفر وکړ، خو هغوی درانا او د تیارې په توپیر نسو پو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل شوی دی، خو ځینې ستاسو دوه بندیزه چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل شوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد شوی وي، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کار ځینواخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینواخلي څومره قوي بولي؟
طنز چې کوي دوري طنز کوه چې سړی په پوهېږي، لوستونکی په پوهېږي. دوري طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي. او دوم که یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وي، لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې، نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغږي، له هغه له علاماتو ځخه ډېر کار نه واخلي. له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې ما چې مخاطب وو، ما پښتون شایلی دی، هغه ما به شک په علاماتو باندې بیان کړی دی. داغه کیسه ما په علاماتو ځان م نه دی په علامات کې چولې، ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم، چونکه از ما خیال ترمال وړ دی. نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي، هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوی کړي، د چا تر سر باید لوړ نشي تر.
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي، کوم کوم موضوعات زیات تاثیر نغاړي، پر کوم موضوعاتو دوه بندیز لیکي؟
کوشش مې کړی دی چې د فلسفه موضوعات پکښې وي، او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې شوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي، هغو ته مې کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي، یا موږ تشبیه نه ورته لرو. په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو، تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څومره ونغاړم چې هغه چې نوی شی وي، مطلب موږ کې محسوسولای شو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي، دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځيږي، نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2000 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د په ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلود. تاسو په دوه بندیزو کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کړی یو موضوع راخی، نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی، هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوی کړو. کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی. خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي، هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نشي، پر مخ تلای نشي، مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوی ایجاد، یو نوی اختراع کېږي، نو هغه خلک په ډېره ګرانه قبلوي، هغې ته زر نه تیارېږي چې هغه قبوله کړي. زموږ ادب هم که راواخلو، چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، که هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرضاً موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري، چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسو دغه دوه بندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړې دي، یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوه بندیزې لوستې وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا در سره منلی دی چې واقعا دا یو نوی صنف دی، یا او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا داسې څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په سیند کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه یم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي. بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور راول، زه خو د تنقید په حق کې یم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان خې خوښوي چې غما تر کوم حده پورې زما چاته لاره درلې، ما چاته رسولی دی، هغه خې خوښوي. او صنف چې ته یو صنف جوړوې د هغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوشنی مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا، د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کوې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دو بندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي، او دا ته لنډ هم لیکلی سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل ده، نظم ده، دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنې کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی هغه د هغه لپاره د نظم جوکاټ شته، کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی هغه ته په ناول کې کولی شي. دغه خبرې یعنې دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دي که د نظم پاخ کې نه ځایېدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وای نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وې، نثري ټوټې به وې. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي کوم ظرفونه چې تا وښیل، هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سنف د ویلو سره سره به دغه موضوع هم خپل کې قبول به کې دی، باغه ستا پیغام واخی.
یو پښتنه غواړم چې د استاد د دغه سنف د نامه پاړای وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکي، دا دوه بندیزه یا دو بندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوی چې خلک بل دی دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام رسو غواړي. شب نو چې دا دوه بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای، که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکشه. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بند کې وي. کله یې خو راو ګورم دی په دوه بند کې دی، په دوه بند دی، او کله د چوکاټ له لحاظ او ګورم دی بندیزم ستپک شه دو بندیز دی کې بیا څوک دو بندي ورته ای دو بندي به بیا داسي دا سنف بل نور سنفو شاید جلا نه کړی، دغه سنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ یې.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان او زما په خوانی ټول بیانونه رد شوی وو. نن په لاره کې چا راته غوږ کړی وو چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځانی زور وکاروه، نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سم دستی راپورته شو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي وو چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت وو چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نشته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوه شي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېنوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو، او چې خولې ته یې ور نږدې کوه باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و، او بل په زړه کې یې ور تېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ، او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنی وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای، نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ور ښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه، او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ، او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و، او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله، او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه، او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه، او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر یې ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر یې ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعری هم کوي، او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتی صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم.
لخبل کلی جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک خلاروم. په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک خلاروم. خافیر شو سوخ پنام دی داشتگر، سوخ پنام تا خافیر شو سوخ پنام دی داشتگر. شو دا کور با دیراتی خواد دخمندار شو تا بکرم.
دازادی راژیو درنو ریدون کو دا مهراب پکیر زرمتی پغک د سندرې یوه برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو سې تاسې یې پیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې چې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب، له تعارفه دې د ازادۍ راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، او په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړې دي، او د سندرو برخه کې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغسې دي.
نو سندرې خو و، نو زموږ داسې داسې ته هنر سې ده، زموږ شوقیانه ده. نو بس خپل داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو. او سندرې چې دي، ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي، خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه، او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي، ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. د ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوې. او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ای زما ماشومې لورې. نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته. نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز او شاعری زما و، ای زما ماشومې لورې، لور ته مې لیکلې ده. هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه یې، تیارو څخه خفه یې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. لیکم لستی وای
کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری
من نظر متای سب اوریدل کو بدیام سندر اوریدلی په نام نسیمه کې وسیږي د پکتیا کې څومره ماته معلومه کی ته هنر ډګر کې ډیر کم کار کیږي او یو ډول مایوسی هم ایجاد شوی ده تاسو څنګه
نو مایوسی خو خامخای د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران و تیرېده دیو بیا یې ستدلته خو سده د هنر او د دوه شان خو دلته خامخا سړی مایوسه کیږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه د مخ پن څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساعتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضې هنرمندان خو بس دا هغې ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی چې ولاړ شي محلي سازونو ته موږ نشو تللی نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي دا شی نسته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یي پروګرامونه یي دغسې محفلونه یي نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي
لکه
ژوند په کاڼو لګېدلی ده خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته ودونه کې لا وټلونه لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره نسته بس خو بس دا سندرې دي خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس ښسته خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولی اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي د حالاتو وجه ده کنې ذوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب دي
پیغام به دي څه دي ازادي راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سوله راسي وضعیت خسي قراری سي نو بس ارس بس هم سي
په ورستیو کې ستا سندره او رویتا په خوښۍ او په خطا ته
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهاني شعر ده زه وطن یم په سلګو ستړی ډیر یم د جګړو بس دا شعر
سړی ډیر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو مرګي لو تا کړ شوای غلم رنگ ځوانان ټولاړ غمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ ځلیان ټولاړ زمې هیڅ اوسوس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټولاړ کو گلانو ای زما خارو بچو دیوانیان بوی تر تو زو اتالیم پسلگو سالای دیریم لجگلو ای زما خارو بچو دیوانیان بوی تر تو یالا دیوانیان بوی تر تو راکی قرار شی کلا سوکرانا فرار شی سوچی دا خوشنی آغا دا غروح آغا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا غا آغا روح دا غا بیمار شی زبحل تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزار شی لاس پسترمی تا پیغلو پو جشنونو اخترو ای زما خوارو بچو دیوانیان باوی ترتو زو اتالیم پسلگو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو دیوانیان باوی ترتو زمو کوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان دیر ورکلی اولیاو یم ساتا لائی چاچی بادرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولائی ای زمان محراب بچیا دعاو دیکنی ارخ پلائی
جوان دی
ویزا شازلمو پخخیو جوان دریکاشا پولیس وژل شوی دی
تاکا دو سرشتن ها بجه تاکر مریض راغی تاکوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وګو باندې بس
کړی چې
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا